سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپک بجې شي تاسو آزادې رادیو ته وغږست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرنه کشمیر متعرض افغان میرمن او د بشری حقوقو فعالان په متحده ایالاتونو د لمړی میرمنې میلانیا ترامپ ته یوه پرانیستې لیک غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلبقې نه هم خبر شوی راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تړو په تر ټولو تیاره پیر کې ژوند کوي. په لیک کې دا یادونه شوې چې میرمن ترامپ دی په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګل لو پر غختنه هم ټینګار شو دي. دا په اصل کې د چي د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیرونه د طالبانو د لمه شر ملاحبۃ الله خان زده او د ستري محکمې د رئیس عبد الحکیم قانی د نومو غختنه وکړه. کریم خان ویلي دي چې د دوه طالب مشران د افغان خصو انجنونو پر وړاندې د پرختویس له قبل د بشری ضد جنایتونو او ترندې. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه بي خبر کې ویلي چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغان ارزښت افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولوېده. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنی عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبسول سولې څخه ترلاسه شي و سوزولې دي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنې وروسته دا سمزل دي چې طالبان د موسیقي عالی سوزوي. افغانستان کې د انجنونو پر تعلیم د بندیز پړه د پرایو تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جادي مدرسو د منفي او اغیزناک اغیز پړه خبرداري ورکړل شوې ده. د افغانستان د بشری حقوقو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیت زده کړو ته د ښځو لاسرسی تر وړاندې لاندې څېړنه خبره کړې ده. وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړي او ځینې مهم مسایل ترې لري کړي دي. وروستۍ خبر هم دا چې د سربیا صدر اعظم ملیوش وجوج نن اعلان وکړ چې د فساد پر ضد د تیرو څو اونیو له اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لاس اخلي. په سربیا کې اعتراضونو په تیرو نومبر میاشت کې وروسته لاغې پیل شو چې د شمالي خاري نوي اساد د اورګاډي په سټیشن کې د یوه کانکریټي بیک د نړېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شول. خلکو حکومت په فساد تورن کړ. پوجوچ نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې لاستفا څخه د هدف په سربیا کې د کړکېچ مخنیوي دی. هغه په ټولو غږ وکړ چې خپل احساسات کنټرول کړي او خبري پیل کړي. پوجوچ اندراز یادونه وکړه چې د نوي سات خروال به هم نن استفا وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدل شي. د نړیوالې جنایي محکمې حکم ته د طالبانو ورستای خبرګون
څوک به ضرر نشي ورسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي.
افغانستان کې د دینی مدرسو او جهادي مرکزونو زیاتېدل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات
راغلي او هلمند ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړتیا نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت مشر رحمت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیز لاخترونو نه متاثر کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنۍ رسنۍ خبرې کړي وړاندې پکې ویل شوی چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي. دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پرېکړې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو په غبرګون کې شوې او کورنۍ رسنیو نیټه پرون دوشنبه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې ICC لغښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملاحبۃ الله ویلي چې دوی د لویدیز او ختیځ لاختارونو نه متاثر کیږي. ملاحبۃ الله ته په یوې منسوبي وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنۍ رسنیو خبرې کړې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوی چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نشي ورسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نشي ورسولای. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا 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 د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده. موږ به د دې څه متاثره کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونې چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوې. یادونې ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15 په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري 23 په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بد مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څوم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنۍ وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنو کې ښاغلي صلاح الدین سیدی مرکه کړې ده.
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی بعض د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول، درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره. شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیوال ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرست نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرست باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرست باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرست د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا نړۍ
بله بله وروستوی که نړۍ سره څومره د مقاومت توانایی شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه اراده کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سسي چارشنو کې ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړې و.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د بشري حقوقو مرکز وایي په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي چې په خبرې د ځوانانو د ذهنیتونو بدلولو له امله په خطرناکې پایلې ولري. د ځینو دینی مدرسو زده کوونکو مسؤلین هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع ومنله. نور جزات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایدیالوژي د خبرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقونو په نوم په خپور کړي چیړنیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د ایدیالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې په راتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه څیړنیز څلور دیرش مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پروند شنبه دغه مرکز په خپل ایکس پاڼه خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوندزیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي رادیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او د یو سیمیز خوندی امیر دی، د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو په شرط یا ازادي رادیو ته وویل:
منګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي، ولې نه دی راغلي؟ د جمهوریت د سقوط وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړه، چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه یو کتاب بلستل کې دا ختم شوی دی، زراعت او اقتصاد دی بار کې یو څه کتابونه دی ختم کړی دی. مدرسو شمیر من په سپینغر ورساره کې شل بابا مکتبونه لرو، مګر وسره شل بابا مدرسې لرو. یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وحکي، خو مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمی اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یا څه مسائل شته دی. یو کتاب نیمی اضافه شوی دی او هغه د مسائل چې لرکی یما په هوی دی، اما په هوی دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه په نامه یو کتاب شته دی اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د هم نغختل دوار تاسو زلامه لپاره پور کې نوم خپور سي او لتیرو کلونو راهیسې په دې مدرسې کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ما په خوا ته کې نظام وخت کې جمهوریت وخت کې مدرسه ویل تقریبا وکړم مدرسه ویل او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویل تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پښې د سوي دي او تغییر کړای دا ځکه په ډیرو مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه اوس دي څنګه چې مخ کې نه و خو اوس ته چې منګه
درسونه وایي د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو ته وپی لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطی موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديولوژي موارد تدریسيږي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغه ادا او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت له خوا جوړې شوی دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د رسمي شمیرو په پرتله څو چنده زیات دي د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیې ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوې هم لري راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوې چې یوازې سلې په خان آباد ولسوالۍ کې دي خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې سوی دینی مدرسې وی مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې 200 له 1000 زیاتې دینی مدرسې سپدي او ویان دی منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 0 دینی مدرسو او خوانځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په خوانځیو کې لښپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای چې ډیرای د غونجونو وس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړی ده د غشان له دی وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي د یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي بلکې کېدای سي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د پاکستان د مشران جرګې هغه لنجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په بار په دې باد کې د بیان ازادۍ محدودوي د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي اپوزیسیون او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی په دې اړه نور تفصیل په راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم د قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمه ولګوي او په حبس محکوم کړي د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو پوځي ځواکونو پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندیدو اټکل شوی دی د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې 1000 ډالر معادل تر 2 میلیون روپیه پورې جریمه ده د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخیل ریشي او تمه ده چې خغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشي کړي د دې قانون د تصویب دو په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي د پاکستان مقننه ځواک دا نوې قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شیبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او لښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شو. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
ل خبرونو ور اخوا
شاه محمد هلمند ته د شاتو فرمون انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې موقعیت لري، د طبیعي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې لشتول سیز رئیس د شاتو د مچی فرمون لري، اوس خپل تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څم د کرنې او مالداری چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ ورګرځېدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاه محمد چې له دیر شو کلون رئیس د مچی فارمونه لري، اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچی لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندېدو وروسته د مچی د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچۍ لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبی ولایتونو اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوی.
مچۍ مې هلمند پرورې دي، دا غلی ته ماشاءالله خو حاصلات یې خو خوندور و. د خلک لږ ورسره ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ ریحانو ته توان خو د توان نه رسوي، بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډیر کامیاب دی، په ژمی مخه دی، د ژمی موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله دلته تریا کړل که درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو یې پاره هم ګټه ده، د موږ د پاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لار کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دوی محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره، لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغسې نور د ماشو ګلان هم سه. په نور ولایتو کې یوازې یو دوی د میدان ښار د غرنۍ منطقې د شنشو بوی دوی درلودې. سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شلمنه اصل دوی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوري او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوري، او د شات مچي د خپل حاصل اصل چې زنی راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي، او دلته بیا آب هوا یعنی یخ ډیر نست، هوا نورمال حالات کده، نو په دې خاطر هم شات مچي دوه ځلی او درې ځلی او څلور ځلی د شات کشي د اصل د کارتنونو څخه کیږي.
د کرنې او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاری شپولا مومین د دغه ریاست د امژغی مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیاتو کم 160 پرمونه موجود دی، لوی او کوچنی، چې د څخه خلک عاید تر لاسه کوي، چې د دې کلنی عاید چې د 10 تن اصل کیږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې د دې لپاره کرنی ریاست همدارنګه همکار مؤسساتو نمایشګاوی جوړ کړی وي تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسیږي. خو لیکن دغه یو نمایشگاه جوړول یا دوی نمایشگاه جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشگاه جوړ دا بسنه نه کوي.
هلمند چې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست پارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. ځایي طالب چارواکي ویلي یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2130 جریبه کرنیز ځمکه ورڅخه خړوبېږي. نور حال تر نجیب الله خیل پریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې چې د لسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه و.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لک دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل و.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښ شوی، له اوبو څخه 15290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خموګه دی فصل لپاره همداسې دی څخه کو برخه کې په نور دی ژوند په ضرورتونو کې ترګټ اخلو. کله چې دا کاریز ورغول نو واکین چې وبې سره اضافه شوي چې کارکل لپاره ځمکه تل دینه لاندې وه. بل کوم پروژه چې دا په مخ ډول کېده په دې کې د کلیو خلکو هغه ورځنۍ مزدوري چې دوی پکې کوله خپلې اړتیاوې پرې باندې پوره کړي.
د زرمت شلګر دوسیدونکی محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي. او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، موږ شینې لرو، د کولاب لرو، پوه شوې؟ د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لرو، موږ لښتی او پخته کاری وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکي فضل حق وختنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظوري کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو، کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زمونږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کوي. سلامونه سرور صاحب، خیر اخلي خبرونه.
وعلیکم السلام حسین جان، شما مونده نه باشین.